آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ما خمنې خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په پایل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اوري
د افغانستان حکومت وایي چې سختو ورختونو او واورو د خویدو له امله یو سل نولس تنه وژل شوي دي او نهه اتیا کسان ټپیان شوي دي پاکستان کې مقامات وایي په چې کراچۍ کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د ډزو له امله یو افغان ډیپلومات وژل شوی دی او امریکا کې به نن محکمې په دې فیصله کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په د مهاجرینو پر راتګ بندیز لرې شي او که نه
قدر من اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ د دلوید میاشتې اتلسمه د فبروري له شپږمې سره برابره ده په روانې خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خپرو په تیرو دوه اویا ساعتونو کې په افغانستان کې د زورور واورې ورېدنې له امله یو سل نولس تنه مړه شوي او نه اتیا تنه ټپیان شوي دي د نورستان ولایت برګماټال ولسوالۍ په افسا کلیک باندې د واورې ښویدنې له امله د مړو شمېر له شپېتو ډېر ښودل شوی دی په افغانستان کې د درې فیصده ملکي تلفات زیات شوي دي دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي
د افغانستان حکومت وایي چې د سختو ورختونو او واورو د خویدو له امله یو سل نولس تنه وژل شوي دي او نهه اتیا کسان ټپیان شوي دي د طبي پیښو سره د مبارزې وزیر ویس احمد برمک خبریالانو ته وویل چې په یو وخت د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې واوره ورېدلې ده اوولس ولایتونه سخت واورو ځپلې دي او په نورستان بدخشان زابل پروان او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو د خویدنې له امله د مرګ ژوبلې شمېره تر دوه سوه کسانو پورته ده هغه وویل
په 2014 کال کې د یوناما ادارې یو لزر څلور سوه او اتلس ملکي تلفات ثبت کړل دا د 2015 کال د تلفاتو په پرتله درې فیصده زیاتوالی دی
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ تاسو د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د تازه رپورټ په اړه د دغه ادارې د وایان غږ ورده چې وایي چې په کال شپاړه د پتدرم کې د داعش ډلې د بریدونو او د افغان او بهرني ځواکونو د هوا بمبارۍ له امله د ملکیانو افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی پلای دفتر یوناما د دوشنبې پورې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ د رپورټ له مخې په شپاړه د پس دوه درمې سوي کال کې درې زره څلور سوه اته نوي ملکي افغانان په چاودنو هوایي بریدونو او وسله والو نښتو کې وژل شوي او اووه زره نهه سوه شل ټپیان شوي دي په پنځلس د پس دوه درمې سوي کال کې درې زره پنځه سوه پنځه څلوېښت ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او څه باندې اووه زره څلور سوه پنځوس نور ټپیان شوي دي پاکستانی مقامات وایي چې د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د ډزو له امله یو افغان ډیپلومات وژل شوی دی د دغه ډیپلومات په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي خو په رپورټونو کې راغلي دي چې هغه د قونسلګرۍ دریم سکرتر او د شخصي لانجې له امله د یو افغان امنیتي مامور په لاس وژل شوی دی اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخروال په خپل فیسبوک پاڼې دغه پیښه تایید کړې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له فلوریدا څخه واشنگټن ته تر راتګ وړاندې غواړي مایک ډیل هیواد هوایي اډه کې د امریکا د فوجیانو له مرکزي قومندانۍ کې د عسکرو سره وویني د امریکا د فوج مرکزي قومندانۍ په منځني ختیځ او مرکزي آسیا کې د فوجي ماموریتونو د همغږۍ مسؤلیت په غاړه لري د جمهور رئیس کېدونه وروسته به دا د فوجیانو سره د هغه لومړی لیدنه وي بلخوا جمهور رئیس ټرمپ د ناټو د عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره ټلیفوني خبر وروسته منلی چې د روان کال د مئی په میاشت کې به د ناټو په یو غونډه کې ګډون کوي د امریکا د متحده ایالاتو محکمې د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې امریکا ته د مهاجرینو او د اوو هیوادونو په مسافرو د بندیز لګوي مسافرین کوشش کوي تر څو چې د جمهور رئیس ټرمپ اجرایي فرمان ماتل دی امریکا ته اذانونه راورسوي د متحده ایالاتو د سان فرانسیسکو ښار محکمې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت نه وغوښتل چې د مهاجرینو او وو هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ د بندیز د اجرایي فرمان په اړه د دوشنبې تر ماسپښین پورې نور دلایل وړاندې کړي. د حکومت په استازیتوب د عدلیې وزارت یو جوګپوړي چارواکي استدلال وکړ چې د جمهور رئیس اجرایي فرمان په دې اړه چې څوک هیواد ته راتلی او څوک نه شي دا پریکړه کول د محکمې کار نه دی. روسیې، ترکیې او ایران استازي نن د قزاقستان په مرکز استانی کې د سوریې د اوربند د موافقې په اړه خبرې کوي. د دغو درې هیوادونو کارپوهان به د اوربند د پلي کېدو سربیره د سولې په راوستلو او په سیمه کې د نور موضوعاتو په اړه بحث وکړي. دا په جنوري کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو څخه وروسته دویمه غونډه ده چې د سوریې کړکېچ د پای ته رسولو په هدف په لاره اچول کېږي. او په جاپان کې د سپرو په نوم د واورو فیسټیوال پیل شوی دی. د دې فیسټیوال ګډونوالو د مهم ځایونو، فلمي ستورو او حتی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واورینې مجسمې جوړې کړې دي. د ټرمپ په مجسمه کې چې د سیمې د خلکو لخوا جوړه شوې ده ښکاري چې قلم او مڼه یې په لاس کې نیولې ده. د سپرو او وو ورځنی فیسټیوال که په تر 200 زیاتې واورینې مجسمې ته نندارې ته وړاندې کیږي او اټکل شوی دی چې تر 2 میلیونه زیات خلک به لیدو ته ورشي. او آخري خبر دا دی چې د امریکا د فوټبال د اتلولۍ یا سوپر بال سیالۍ په وروستۍ لوبه کې نیو انګلینډ پیټریس خپله سیالي د اټلانټا فالس کنته د خارج د تاریخي ماتې سره پای ته ورسوله. دغه لوبې په امریکا کې خورا زیات لیدونکي لري. سوپر بال لوبې ته له 1968 کال را په دې خوا په ځانګړې مراسمو کې په لاره اچول کیږي او وروستۍ یا فاینل لوبې تر نورو هغه ډېر شوقیان او مینه وال لري. او که په واضح حد ته ووایو په افغانستان کې چې د کرکټ سره خلک څونه مینه لري هغه به څو چند زیاته شي، نو په امریکا کې د سوپر بال د مینه والو شمیرونه جوړیږي. دغه ورځ د دوستانو د ورځ په نوم هم شهرت لري ځکه اکثر د دې لوبې مینه وال او دوستان په ګډه د لوبې د لیدو لپاره یو ځای راټول شي او د لوبې نه خوند واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې د زورور واوري ورېدنې له امله 119 تنه مړه شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې اړه افغان حکومت نن د خپلو موندنو وروستي جزئیات خپاره کړل چې خبریال لیمینیازی په اړه رپورټ را لېږلی.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په افغانستان کې د تیرو 3 ورځو زورورو واوري ورېدو له امله خلکو ته د سر او مال اوښتي زیانونو په اړه د خپل راپورټ جزئیات د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریک. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل هغه ولایتونه چې د واوري ورېدو له امله ډیر زیانمن شوي وو ورته په 3 مرحلو کې بیړنۍ مرستې رسول شوي دي. ښاغلی برمک وویل
ژغورلو ته اقدام وکړ او چیرته چې خلک ګیرول وو مشغورل. دوهم اقدام مو د وټونو او لارو پاکول وو او زموږ د کار دریمه برخه خلکو ته د عمومي مرستو رسول دي.
متاثر شوه متاثر شوه بشه
دی وایس احمد برمک پر وینا تر دې دمه دی ووري ورې دنو لامل یو سلونو لستنه مړه، نه هاتیا تنه ټپیان، یو سلونو وی کور په بشپړه توګه او درویش نور په قسمی توګه وران شوې دي او همدارنګ 301 سروي له منځه تللې دي. خاغلی برمک زیاته کړه چې دا زیانونه په کلو او لورو پرتو سیمو کې دی ووري خویدنو او سړی هوا لامل وخت دي او تر دې دمه په لویو لارو سلنګونو کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په دې غونډه کې د عامه روغتیا، عامه ټولګټو او د کلیو د پراختیا وزیرانو هم ګډون کړی و. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سکال واوري ورېدنه د تیرو کلونو په پرتله بې ساري وبلله او زیاته کړه چې د سکال لږه واوره 30 سانتي متر او ډیره واوره 1.5 متر ان تر 2.5 متر پورې رسیږي. د نصیر احمد دورانی پر وینا سګنۍ واوره د نورو کلونو په پرتله د هغوی د چمتووالي پر خلاف ډیرې لارې بندې کړي. هغه وویل
د سګنۍ واورې ورېدل له نورو کلونو سره متفاوتې دي په څو ابعادو کې. یا وبودي لوکته نظر دی زخامت دی واوري کمترینه واوره چې په حتا په خارونو کې هغه څل وخت سانتی ده. زیاترینه واوره چې په سرکونو کې مخ پکو 1.5 متر دا واز یو کې تر 2.5 متر پورې رسیږي. بل ځانګړتیا د سکل دی ورخ دا وا چې هغه جغرافیه چې سکل نیولې دا جغرافیه په مقایسه د نورو کلو ډیر زیاته ده. د دریم ځانګړتیا دا و چې په هم زمانه تقریبا په 200 ولایتونو کې ورښت وسو. چې له دې جمله نه په 100 ولایتو کې سه تاسو به هغه جزئیات اسکم نهایت درنده او په ډیر زحمت سره
ویل کېږي. د هېواد د 22 ولایتونو نه په 100 ولایتونو کې زورور واوره ورېدنه شوې ده چې د واورې تر څنګ سخت باد او طوفانونه هم ورسره مل دي. په دې غونډه کې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د عامه روغتیا وزارت د چمتووالي په اړه وویل، موږ هر کال د یخنۍ د موسم له شروع کېدو سره سم 112 ولایتونو ته چې د هېواد 23 ولایتونو کې شامل دي خپلې صحي مرستې وړاندې کوو. موږ هر کال مخکې له دې چې هوا سړه شي د 112 ولایتونو ته چمتووالی نیسو، په خاصه توګه هغه پیښې چې ماشومان پکې شامل دي. د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز پر وینا، سږ کال چې کومې پیښې شوې دي، موږ وکولای شول د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون پیښو ته د حکومت د رسیدو د وزارت او د کلیو او پراختیا وزارت په مرسته خلکو ته صحي مرستې وړاندې کړو. اوس په ټول افغانستان کې د شمالي او مرکزي ولایتو د ځینو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلې دي، خو د سالنګ لویه لاره چې له مرکز سره د هېواد نه شمالي ولایتونه نښلوي اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د نورستان ولایت برګمټال ولسوالۍ په افسی کلی باندې د واورې خویدنې له امله د مړو شمیر له شپېتو نه ډېر ښودل شوی دی، خو سیمې ته د ورغلو چارواکو سره اړیکه نه کیږي، ځکه نو دغه ارقام هره شیبه تغییر کولی شي. په دې اړه زموږ همکار زبیح الله غازی رپورټ را لګلې.
د نورستان په برګي مټال کې د شوی واورې خویدنې لامل د اوختي مرګ ژوبلې قرار قام لا هم نه دی ورکړل شوی، ځکه سیمې ته له ورغلو خلکو سره اړیکه نه کیږي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعد الله پیندزوی وای د سیمې له خلکو اخستي اطلاعات ښیي چې تر اوسه 50 مړي او 20 زخمیان له واورې ایستل شوی دي.
غذای مواد وړه برنج ګوره د مواد وړي نور بادي پروازونو د پارزمنګ پلانو دلته بازي موساتو کومکونه میدان هوایي تر سوالي متاسفانه دلته د هوا د خرابوالي لامل دومزلي چې د تیارې تلې دلته نیمدار نه بیرته راګرځېدل دي. هغه څه چې زخمیانو بیچارهګان هغه نه راوړي هغه دلته پاتې شو.
هغه وایي د نورستان والی او نور چارواکي سیمې ته د اوال لارې ورغلي خو تر اوسه ورسره اړیکه نه کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم سیمه ته ترته ګوړان دي خبريالانو ته ویلو چې لواوري نه درایستل شو مړو شمیره لښپېتو او وخت ده. نن سار د ملي اردو دوو هليكوپټرو روغتيایي او خوراکي توکي د برګي مټال هغه سیمه ته ورسولي، خو ټپيان لا هم نه دي انتقال شوي. په ختی ځون کې د ملي اردو د قومنداني ویان د ګرمن شیریناقه
دو تن مواد خوراکي او تعداد مقدار زیاتې ادویجات
مګ دوټنه خوراکي توکي په ډیر اندازه درمل کمپل او خیمه نن د دوه پروازونو پلان کې ولیک دیول. تر اوسه مزخمیان نه دی لیک دیول، خو هڅه کوي ډیر زر هغوی ته ورسیږي او انتقال
دادا نه تونستیم او اونو د مسیر راستن.
هغه وی دویم پروازي د هوا د خرابوالي لامل زندولې او هڅه کوي چې ټپيانو ته ځانونه ور ورسي، خو سیمې ته د ولسی خلکو یو لوی ډل ور رسیدل چې مړی او ټپيان لوارو راو باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې 3% ملکی تلفات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې په 2018 کال کې د ملکی تلفاتو شمیره ځکه زیاته شوې ده چې د داعش ډلې بریدونه ډیر کړي وو، او د 2009 کال د هوایي بریدونو وروسته دا تر ټولو لوړه ملکی مرګ ژوبله ګڼل شوې ده. دوی نما د کلنۍ راپور پاړه سید سلیمان آشنا راپور اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما د دوشنبه ورځې په دې راپور کې لیکلي چې د 2014 میلادي کال په جګړو کې 3498 ملکی خلک وژل شوي او 1960 تنه نور ملکیان زخمیان شوي دي. په مجموعي توګه د 2015 کال په پرتله د ملکی تلفاتو په شمیر کې 3% زیاتوالی ښیي.
In 2016
په 2014 کال کې د یوناما ادارې یو لزر څلور سو اتلس ملکی تلفات ثبت کړل. دا د 2015 کال د تلفاتو په پرتله 3% زیاتوالی دی.
راپور وی د دې ملکی تلفاتو 1.5% یې د طالبانو او داعش په څیر د دولت د وسلوالو مخالفینو په وجه شوې ده. خو په 2014 میلادي کال کې یو بدلون شته چې د پلاتونکو د راپورونو ښکاری د ملکی تلفاتو 10% زیاتواله د داعش د وسلوالو په لاس شوی دی چې تر ډیره یې د شیعه اقلیت په خلکو بریدونه کړي دي. په دې شمیرو کې 899 تنه د داعش ډلې وژلي دي. دا په افغانستان کې محدوده ډله ګڼل کیږي، خو تیر کال یې ډېرې انتحاري حملې وکړې.
I strongly condemn
زه د داعش په لاس په عمدي ډول د عقیدې پر بنا د ملکی خلکو وژنه غندم. هغوی په 2014 کال کې د ډېر شمېر ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مسؤلیت اخیستی دی. دا ډول اعمال په دې هدف کوي چې د جګړې له لارې د متحده شوې افغاني ټولنې ترمنځ درز ایجاد کړي.
دا چې افغان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي او متحده ایالاتو د داعش او طالبانو پر ضد خپل هوایي عملیات ډېر کړل، په دې کې هم تلفات زیات وشو، ځکه چې د 2015 کال په پرتلې 99% په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راغلی و. د بریدونو دا کچه د 2009 کال نه ډېره لوړه وه.
په جګړه کې ټولې داخلي ډلې باید سمدستي داسې لارې چارې ولټوي چې د عامو افغانانو، ښځو، نارینهوو او ماشومانو ژوند پکې خوندي شي.
امریکایي مقاماتو یوازې د تېرې نومبر میاشتې د کندوز په پیښه کې د ملکي تلفاتو یادونه وکړه، هغه هم چې کله ملګرو ملتونو د امریکایي او افغان ځواکونو په حمله کې د 23 غیر نظامي کسانو د وژل کېدو او 26 نورو د زخمي کېدو خبر ورکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې د کورنی امنیت وزیر جان کری د سه شنبې په ورځ د استازو د خونې جرګګۍ ته حاضر شي چې د بندر د سرحدونو ساتلو لپاره د اوږدې او لنډې مودې پر پلان بحث وکړي. بل پلو د عراق او سوری مهاجرین چې د جګړې له تشدد نه تښتي، د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې په دې تېره اونۍ کې له جنجال سره مخامخ شول. نور تفصیل د امریکا د مهاجرت د پالیسیو په اړه په رپورټ کې اورو.
خو دا ټوله خبره نه ده. دا اندېښنې وړ په نامه د هیوادونو لیست د ترهګرو د سفر د مخه نیولو په اړه د 2015 کال له قانون نه سرچینه اخلي. د دې قانون هدف د هغو بهرنیو جنګیالیو مخه نیول و چې په خپلو اروپایي پاسپورټونو سره یې په عراق، سوریې او د اندېښنې وړ نورو هیوادونو کې د جګړې ډګرونو ته سفر کړی و او متحده ایالاتو ته یې بې ویزې له سفر نه استفاده کړې وه. د کورنی امنیت وزارت ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دغه لیست کې زیات کړل. د بندیز د فرمان له مخې په بهر کې زیږیدلي یو شمېر بهرنیانو د متحده ایالاتو په تروریستي پیښو کې لاس لرلی دی. خو د شمالي کارولاینا پوهنتون چارلز کرزمن وایي که د بهرنیو ترهګرو مخه نیول وي نو دغه ادارې سم هیوادونه نه دي ټاکلي.
اصلي هدف دا دی چې له هغه اوو هیوادونو نه راتلونکي کسان په سمه توګه وارزول شي چې د اوباما ادارې مشخص کړی و.
خو دا ټوله خبره نه ده. دا اندېښنې وړ په نامه د هیوادونو لیست د ترهګرو د سفر د مخه نیولو په اړه د 2015 کال له قانون نه سرچینه اخلي. د دې قانون هدف د هغو بهرنیو جنګیالیو مخه نیول و چې په خپلو اروپایي پاسپورټونو سره یې په عراق، سوریې او د اندېښنې وړ نورو هیوادونو کې د جګړې ډګرونو ته سفر کړی و او متحده ایالاتو ته یې بې ویزې له سفر نه استفاده کړې وه. د کورنی امنیت وزارت ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دغه لیست کې زیات کړل. د بندیز د فرمان له مخې په بهر کې زیږیدلي یو شمېر بهرنیانو د متحده ایالاتو په تروریستي پیښو کې لاس لرلی دی. خو د شمالي کارولاینا پوهنتون چارلز کرزمن وایي که د بهرنیو ترهګرو مخه نیول وي نو دغه ادارې سم هیوادونه نه دي ټاکلي.
داسې معلومیږي چې د دغو اوو هیوادونو د توندلارو له امله هیڅ مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې.
همداراز آغاز یاتوي
په متحده ایالاتو کې د توندلارۍ په پیښو کې د مسلمانو امریکایانو د لاس لرلو کچه د هغو وژنو په پرتله ډیره کمه ده چې په عمومي توګه په متحده ایالاتو کې کیږي.
د سپینې ماڼۍ یو پخوانی چارواکی عدنان کفایت وایي هغه اووه هیوادونه اسانه هدفونه دي. درې یعنی ایران، سوریه او سودان لا پخوا د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو په توګه نومول شوي دي او په پاتې څلورو کې کورنۍ جګړه او ګډوډي موجوده ده.
It's not as if Somalia or the central government
Somalia pas asile has America ta ya wastunza na shira masta kawale pa Libya ki faal markazi hukumat nashta aw Syria pa koranai jagra akhtada
کفایت وای د دې احتمال شته چې د ټرمپ اداره د غلیس پر راه کړی او سپینې ماڼۍ د دې امکان نه دی رد کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خوا پر مهاجرینو باندې زیاتره پاکستانیان امریکا ته د سفر کولو په اړه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هیواد د ښاغلي ټرمپ لخوا د هغو هیوادونو په لست کې شامل نه دی چې بندیز پرې لګول شوی دی. تفصیل زموږ د همکار نه رپورټ کې اورو.
پاکستان په دودیز ډول یو اسلامي هیواد دی، خو زیاتره هغه پاکستانیان چې د متحده ایالاتو ویزه لري اندېښمن دي چې ښایي د متحده ایالاتو په هوایي ډګرونو کې رد شي.
I don't know what's going to be for me on the airport.
زه اوس ویره لرم، نه پوهیږم چې پاوی دګر کې به څه را پیښ شي. زه پوهیږم چې د امریکا ټولنه به را سره ښه چلند وکړي، خو آیا حکومت هم دا کار کوي؟ ما هغه ټول خبرونه لیدلی دي چې خلک 12 ساعتونو لپاره په میدان کې ولاړ وو. دا یو غیر انساني عمل دی.
د اسلام آباد سفری شرکتونو د ټیکټونو 13% په امریکا پورې تړلې دي، خو دې پالیسۍ د سفر په سند کې کمال رحمت کړی.
پاکستانی پیپل اسپیشلی د پیپل ګاټ د گرین کارډز.
پاکستانیان په ځانګړي ډول هغه کسان ځانونه خوندې نه احساسوي چې گرین کارډ لري. هغه احساس کوي چې له هر میدان به بیرته وشړل شي. د هغوی لپاره باید مهاجرت پروسه لا سخته او ستونزمنه وي. دغه غیر یقیني حالت زموږ پر کاروبار اغیزه کړې ده.
زیاتره احساس کوي چې دغه پریکړه نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په متحده ایالاتو هم منفی اغیزه کوي.
So he is using negative energy to scare the world.
هغه منفی انرژي استفاده کوي چې له هغه او امریکانو سره بمراسته و نکړي. دا به د امریکانو لپاره یو ستر زیان وي.
همدارنګه د پاکستان د پالیسیو کارپوهان دغه بندیز یو ناوړه اقدام کوي.
The anger will increase against the US.
د متحده ایالاتو پر خلاف به د خلکو غوسه زیاته شي. دا خاینه یوازې سختې تنلارې ته د خلکو لیوالتیا زیاته کړي، بلکې ځینې وختونه به تاوتریخوالی او ترهګریز فعالیتونه هم رامنځته کړي.
اټکل کیږي چې د 200,000 او 1,000,000 ترمنځ پاکستانیانو امریکا ته مهاجرت.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
یو سوریایي کډوال چې لخپل کورنۍ سره یو ځای د امریکا د فلادلفیا ښار له هوایي ډګر نه بیرته سوریې ته په زور استول شوی وایي چې بیا به د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. دغه کس ته د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت فرمان په اساس اجازه ورنکړل شوه چې د امریکا خاورې ته داخل شي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
باسم او اصلی چې د سوریې تابعیت لري د خپل کورنۍ سره چې دوه ماشومان هم وسره وو له هوایي ډګر څخه بیرته خپل هیواد ته وګرځول شول. باسم او کورنۍ په 2003 کال کې د مهاجرت غوښتنلیک وسپاره او د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې ویزه ترلاسه کړه. باسم وایي چې ورورې پلان درلود چې له سوریې ووزي او پنسلوانیا ښار ته مهاجرت وکړي.
بلغنا انه نحن الفيزا تبعنا
لا دوه ست خاطر فلادلفیا پورې تر 13 پروازه ورسته ستړي ورسېدو. حتی دماغ مو سم کار نه کوي. کله چې له الوتکې ښکته شولو دوه پولیس زموږ په انتظار ولاړو. دوی غږ وکړ چې باسم ما ورته ناره کړه بلې. نو سملاسي پاسپورټونه واخیستل او له کورنۍ سره یې د مهاجرینو خونې ته بوتلو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان د نوي ورځو لپاره امریکا ته د عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولې دي. د دې فرمان لمخې د سوریایي پناه غوښتونکو پر راتګ تر یوې نامعلومې مودې پورې بندیز لګول شوی دی. د باسم د کورنۍ یوې غړي چې د امریکا تابعیت لري د هوایي ډګر د مسؤلینو له چلند څخه ناراضه ده.
دوی غوښتل زنګ ووهي خو اجازه ورنکړل شوه. دوی د یو ژباړونکي غوښتنه وکړه او نه منل شوه، او حتی کله چې دوی د مدافع وکیل غوښتنه وکړه بیا هم د نه ځواب ورکړل شو.
باسم په دمشق کې رسنیو ته ویلي چې کده په هیدل چې زورول کیږي نو هیڅ کله به امریکا ته د تاک نیت نه کاوه. خو له دې بعد تجربه سره سره باسم غواړي چې په امریکا کې میشتې لخپل کورنۍ سره یو ځای شي.
بس لو خطر لي عشر
زله جمهور رئیس ټرمپ څخه غواړم چې انسانانو ته د انصاف په سترګه وګوري. دا غوي دین رنگ او نورو ځانګړتیاو ته نه ګوري.
د باسم د کورنۍ په ملاتړ د امریکا د مدني ازادۍ په نامه یو ټولنې په فدرال محکمه کې حقوقي دعوا کړي. په دې نیت چې په دغه ښار کې د مهاجرینو حقوق تضمین شي. چې کې دوست د امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان حکومت وایي چې د سختو ورښتونو او واورو د خویدو له امله 119 تنه وژل شوي او 90 کسان ټپیان شوي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزیر ویس احمد برمک خبریالانو ته وویل چې په یو وخت د افغانستان په 22 ولایتونو کې واوره ورېدلې ده. 19 ولایتونه سخت واوره ځپلي او په نورستان، بدخشان، زابل، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو د خویدنې له امله د مرګ ژوبل شمېره تر 200 کسانو پورته ده. برمک وویل چې د ورښتونو له وجې 190 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او په سلګونه څاروي تلف شوي دي. د نورو ولایتونو په پرتله نورستان سخت ځپل شوی دی. د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما تازه رپورټ ښیي چې په شپاړه د 2000 کال کې د داعش د ډلې د بریدونو او د افغان او بهرني ځواکونو د هوایي بمباریو له امله د ملکي افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. د رپورټ له مخې په 2014 عیسوي کال کې 3,499 ملکي افغانان په 14 هوایي بریدونو او وسلوالو نښتو کې وژل شوي او 1,960 ټپیان شوي دي. پاکستانی مقامات وایي چې د هیواد په کراچۍ کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې له ډزو له امله یو افغان ډیپلومات وژل شوی دی. د دغه ډیپلومات په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په رپورټونو کې راغلي چې هغه د قونسلګرۍ دریم سکرتر او د شخصي لانجې له امله یو افغان امنیتي مامور په لاس وژل شوی دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخروال په خپل فیسبوک پاڼې دغه پیښه تایید کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له فلوریدا څخه واشنگټن ته تر راتګ وړاندې غواړي مکډیل هوایي اډه کې د امریکا د فوجانو د مرکزي قومندانۍ څخه لیدنه وکړي. د امریکا د فوزي مرکز قومندانۍ په منځني ختیځ او مرکزي آسیا کې د فوزي ماموریتونو د همغږۍ مسولیت په غاړه لري. د جمهور رئیس کېدو وروسته به دا د فوجانو سره د ښاغلي ټرمپ لومړی لیدنه وي. د امریکا متحده ایالاتو محکمې د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې امریکا ته د مهاجرینو او د وو هیوادونو په مسافرو بندیز لګوي. مسافرین کوشش کوي تر څو چې د جمهور رئیس ټرمپ اجرایي فرمان ماتل لې امریکا ته ځانونه راورسوي. د روسیې، ترکیې او ایران استازي نن د قزاقستان په مرکز استانې کې د سوریې د اوربند موافقې په اړه خبرې کوي. دغه دریو هیوادونو کارپوهان به د اوربند د پلی کېدو سربیره د سولې پر اوستلو او په سیمه کې د نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي. دا په جنوري کې د سوریې د حکومت او افغانانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو څخه وروسته دویمه غونډه ده چې د سوریې د کړکېچ د پایته رسولو په مخه په لارې اچول کیږي. او وروستۍ خبر دا دی چې د امریکایي فوټبال د اتلولۍ یا سوپربال سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د نیو انګلینډ پیټریس خپله سیاله ډله اتلانتا فالکنز ته تاریخي ماتې ورکړه. دغه لوبې په امریکا کې خورا زیات لیدونکي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
درانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دې خپرونې پیلېږي اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه واورئ. د ملګرو ملتونو مرستندوی حیات یا یونما نن راپور خپور کړی چې په افغانستان کې نږدې 1,500 ملکي افغانان ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. قدر من اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو لامل څه دی؟ د خبرو اترو گفتو شنود د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم په خپرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مل شه. خپرونه پای ته ورسیده.